په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوی. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو ته هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمه کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری ایجنسی د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرزبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې. پوتین وویل دا اړینې ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې سي او زیاته کړه چې په ټوله کې موږ له هغوی سره په تعامل کې یو او غواړو چې هغه پر مخ ولاړ سي. د پوتین خبره له یو گاونډي سره په تیر بیا د ازبکستان لپاره چې له افغانستان سره اوږده پوله لري په کار ده چې ورسره یو ډول اړیکې ولري ترڅو د امنیت او لوجستیکي انتقالاتو د پراختیا ډاډ ترلاسه سي. د فرانسې خبری ایجنس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سانت پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه شاته ته رسېدلی دی. روس له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام زد یو لاریون په لړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول. د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریه ته د جدید جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل سي. د جرمني خبری ایجنسی د راپور له مخې ښاغلی شولز د پارلمان ولسی جرګې ته وویل دغه سي جنایتکاران باید اخراج سي ولو که هغوی د افغانستان یا سوریه وګړي هم وي. هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پیښوي په جرمني کې ځای نسته. د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه یې د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې یو وار بیا هم د نجونو له حضور پرته د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینو د لړۍ د پایل خبر ورکول سوی دی. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغې لړۍ لومړی پړاو د دوی د ازموینو ملي ادارې د مشر عبدالباقي حقانی لخوا په هرات ولایت کې پیل سو. طالبانو څه کم درې کاله کېږي چې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرایل په حمله کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري ایجنس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې سوی چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او مځکني عملیات پیل کړي دي. د ایران حکومت د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک وغنده او له تهران یې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو ادارې سره خپل تخنیکي همکاري جاري وساتي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیئت چې 15 هیوادونه یې غړي دي پرون چهارشنبه د بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا وړاندې شوي پریکړه لیک ته 40 موافقې، 2 مخالفې او 12 ممتنې یا سپینې رایې ورکړې. دا هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره د اټومي تړون لاسلیک کوونکي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیا کې دغه تازه پریکړه لیک په کلکه غندلې او ویلي دي د دغه پریکړه لیک تصویب د مخکنیو ماتو سویو سیاستونو په دوام یو سیاسي او ویجاړوونکی اقدام ګڼي. په ویلامیا کې ویل شوي چې ایران د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د تخنیکي همکاریو دوام ته ژمن دی. په قزاقستان کې یوې محکمې نن د لنین په نوم د ډبرو سکرو 4 مدیران په دغه کان کې د یوې چاودنې له کبله په بند محکوم کړل. په نومبر میاشت کې په دغه کان کې یوې چاودنې د کان 15 کارګران مړه کړي وو. د کان عمومي مدیر پیو ترلی ته 15 کاله، دوه نور مدیرانو ته 4.5 او د کان د خوندیتوب سرپرست مدیر ته هم د 4 کلونو د بند سزا واورول سوه. محکوم سوي کسان وایي چې دوی به د استیناب غوښتنه وکړي. په قزاقستان کې وخت نا وخت په کانونو کې ځینې پیښې کیږي. په 2016 میلادي کال کې په یوه کان کې دې ته ورته چاودنې 40 کان کیندونکي مړې کړي وه. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. وروسته هغه چې د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر متحده عرب اماراتو ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي.
افغانستان کې سیلاب ځپلې وایي په ماشومانو کې ډول ډول ناروغي پیدا شوي.
د اوبو کیفیت هم ټیټ شو له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډیرو شیانو د کومک وعدې وکړلې خو یوه هم کومک ونه کړه.
ځینې سیاسي جریانونه وایي طالبان په دوحه کې د افغانانو د رښتینی استازیتوب حق نه لري. په بل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر جسمي مجازات د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وبلله. په چمن کې پرلط کوونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو قربان دي برید کړي.
په چمن کې حالات خراب دي، افتاب دي او اوس کوم درنه روانه ده هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
د غزې روغتیایي چارواکي پر یو شونځي د اسرائیل په حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر د سرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پښتنې په جواب کې وکړي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د می 15 ناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانې اونۍ د شنبه په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیر ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلی کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات چې د اماراتو د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیه وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوې. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله او اوختیده.
پراپور کې مو اوریدل چې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر سفر وروسته امریکایي چارواکو د نړۍ هیوادونو ته ګوت څنډنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه ویلي روسیه باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې قزاقستان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو اعلان وکړ. له پخوانی ډیپلوماتي او د چارو له شنون کې نظیفه حقپال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر څنګه وتوانې متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او د هغې هیواد له چارواکو سره وګوري.
د څه معلومیږي چې امریکایانو د سراج الدین حقانی نوم چې په دی اف بی آی پولیس کې ساتل دی دا یو سمبولیک ډول باندې ساتل دی ځکه چې اکثر نظریات دا ښایي چې بیل امریکا د تایید امارات به سراج الدین حقانی ته د اجازه وینه ورکو چې د مملکت ته سفر وکړي، ځکه چې هغه د تحریمونو په لیست کې دی. نو معلومیږي چې امریکایان به یو شنه چراغ به دوی ته خودلی وي چې دوی سفر کړی دی، او مونږ دې سره ولیدل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم دوی وویل چې هغه کسان چې په تحریمونو په لیست کې دي باید دوی ته هیوادونه د سفر اجازه ورنه کړي، خو دغه بیانې ټول سمبولیک معلومیږي. او نور راپورونه هم د خای چې سراج الدین حقانی د امریکایي امنیتي چارواکو سره هم لیدل کاته درلوده. نو معلومیږي چې دا سفر یو سیاسي او امنیتي سفر وو، سره د دې چې دوی خای چې نه دا یو اقتصادي سفر وو یا د زندانو د زندانیانو د تبادلې لپاره سراج الدین تللی وو. نو متاسفانه دا د امریکای د دوه ګونی پالیسی ښکارنده ده.
مېرمن حقپال، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومر توقایف ویلي و چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه باسي. دا څرګندونې په څه معنا دي؟
زه فکر کوم چې د پوتین سرګندونه او د قزاقستان د اقدامات د خی چې دغه هیوادونه د افغانستان نه د طالبانو د ولکې لاندې د ترهګری د ګواښونو څخه دوی اندېښمن دي، او دوی غواړي چې په دغه طریقه باندې طالبان وهڅوي تر څو چې دوی د همشموله دولت د تشکیل د پاره یا د حکومت د تشکیل د پاره اقدامات وکړي. کنه زه فکر کوم چې روسیا بیل دینه چې یو ټولګډونه حکومت تشکیل نشي، طالبان سره خپل اړیکې به عادي نه کی، ځکه چې روسیا شک لري، تردید لري، ځکه چې موږ ولیدل سراج الدین حقانی کله چې امارات کې وو د امریکایانو امنیتي چارواکو سره وکتل، نو د غرب نه هم طالبانو ته په هفته وار پیسې راځي. نو زه فکر ونه کوم چې بیل دینه چې یو همشموله حکومت تشکیل شي روسیا خپل روابط عادي کی.
آیا فکر کوي چې د نړۍ هغه هیوادونه چې له طالبانو سره تعامل ساتي په افغانستان کې روان واقعیتونه لکه د شوزو حقونه، د نجونو تعلیم او نور موضوعات له پامه غورځوي؟
متاسفانه د نړۍ هیوادونه په شمول د غرب د طالبانو سره دغه تعامل چې ساتي، دغه ټول تعامل د امنیتي او د استراتیژیک یا جیو استراتیژیک د اهداف د پاره د ځکه چې دوی پیږي چې بس طالبان په واک کې دی، او هم دوی سره ترهګر ډلې دلته کار کوي، او دوی سره واک او زور او نور وسایل شته. نو په دې اساس دوی خپل اړیکې ساتي او تعامل غواړي چې ورسره وکړي. خو متاسفانه د ښځو د حقونو او یا د نجونو د تعلیم مسله ده، مثلا نو د ډیر لومړیتوب دغه هیوادونو ته نه لري، اگر چې د نړیوال سازمانونو ته او د دې هیوادونو د خلکو ته دا اولویت شته، او اوس هم دغه هیوادونو خلک خپل حکومتونو باندې نیوکه لري، او په دې اقله اکثریت واړی چې باید دوی حکومتونه د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي. خو زه فکر کوم چې امنیتي اندېښنې باید شوي چې یو څه د دغه هیوادونو تعامل له طالبانو سره ډیر ده.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي نظیفه حقپال ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمي مجازات د بشري حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې، او افغانستان کې د دې ډول مجازات د پراخي او دوامدار کارونی پاړه اندیشنه شولې ده. سنا کاکړ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې، او دای د بشري حقوقو لنډیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلمی کې چې د چاشمبې په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسنی افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عدالتانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منې کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو له مخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په عام اثر کې د زنا یعنې له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منع شوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د غبرګونونو وروسته له هغه څرګندېږي چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول له ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وایي چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکه یې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاص که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی، کنه طبعاً په اوسنی شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
طبعاً د دې شرایط فعلي مشکلات اجتماعي را در بر میداشته باشه.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په سرپل ولایت کې د 40 نارینه او 45 ښځو د تازيري جزا د تطبیق په حق له ویلې دي چې دوی په خبره د غلا، لواتت او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوې دي. په دې وروسته کې یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په مهزر کې د ښځو او نارینه وو د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ځینې سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه او د طالبانو پر خلاف د ښځو اعتراضي خوځښتونه د وهې غونډې ته د طالب چارواکو د بلنې په اړه وایي چې طالبان د افغانانو د رښتینې استازیتوب حق نه لري. دغه سیاسي ډلو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو له اصلي استازو پرته له طالبانو سره هر ډول خبرې به د طالبانو په ګټه وي. عبیداس پوژمۍ تفصیل راکوي.
د طالبانو مخالفو له شلو ډیرو ګوندونو، جریانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د دوه د درېمې غونډې په اړه اندېښنه ښودلې. د ډلې د چهارشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو له اصلي استازو پرته هر ډول خبرې اترې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا دي، خو طالبانو تل ویلي چې د دوی لشتون پرته به د افغانستان په اړه کومه غونډه پایله ونه لري. ډیری دغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازیلي واکمنۍ وروسته د دې هېواد وتلي او له بهر فعالیت کوي، زیاته کړې چې د افغانستان د تاریخ څلورو لسیزو تجربو ته په کتو ښکاره ده چې د افغانستان د استازو له مشروع غوښتنو پرته د دوی په ټکو د ترهګرې ډلې سره تعامل د افغانستان کړکېچ نه حلوي، بلکې د کړکېچ د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په اعلامیه کې راغلي د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په ټکو افغانستان غصب شوی او نړیوال تعامل او د همغږي زیاتوالی به یوازې هغه وخت معنا ولري چې د ټولو خلکو اراده او ګټې په پام کې ونیول شي. د طالبانو د حکومت د مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د رسنیو د برخې یو مسؤول هوشنګ اسایی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان د خلکو د استازیتوب حق نلری.
طالبان در طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې له افغان ولس سره له تاوتریخوالي ظلم او استبداد پرته بل څه نه دي کړي او له هر ډول فرصت یې د افغان ولس د ګټو پر ضد کار اخیستی. څنګه شونې ده چې په دې غونډه کې د افغانانو په استازیتوب ګډون وکړي؟ طالبان په هیڅ ناسته کې د ګډون او خبرو حق نه لري او دغه تاکتیکي معامله چې نن ترسره کیږي ممکن د دغه ډلې په ګټه تمام شي.
افغان ښځینه فعالانې په دې باور دي چې د سیاسي مشرانو او نورو استادو ترڅنګ باید ښځې هم په دې غونډه کې برخه واخلي ترڅو خپل اساسي حقونه او خپلواکي ترلاسه کړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ غړي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د هغو افغانو ښځو استادې ګډون وکړي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې له اعتراض کوونکو ښځو سره یو ځای د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
د دوهې پناسته کې د افغانستان د ښځو حضور ډیر مهم دی ځکه طالب په تیرو دریو کلونو کې د اپارتاید جنسیتي جنایات ترسره کړ او اوس هم په خپلو کړو اعمالو باندې دوی ولاړ دي او هغه د قانون او شریعت قرآن اساس ګڼي. زه فکر کوم واقعي نمایندگان د افغانستان د ښځو په دغه غونډه کې ګډون وکړي او د افغانستان د ښځو درد، د افغانستان د ښځو هغه شته وضعیت چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر ښځو باندې تیر شول هلته بیان کړي.
د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق یې د اسلامي شریعت په اساس خوندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې روغتیایي چارواکي پر یو شونځي د اسرائیل په برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه شونځي څخه سختریزي حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بې ځایه سو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وای د غزې په مرکزی برخه کې پر یو خونځي چې بې ځای شو فلسطینیانو په کې پناه اخیستې ول د ډیر شو زیات کسان وژل شوې دي. د چارواکو په خبره دی وژل شو کسانو دروشته خزي او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ ویل چې دغه خونځي حماس چې متحده ایالات او اروپای ټولنې دی وی ترګری ډلې په توګه پیژنې دي او مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا په غزې ترنګ کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې پناه موندلو هڅه کوي د ډلیز مرګ جوبله ورسته بیلګه ده. د تیر شپې دغه برید ورسته له هغې شوې چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزی برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبرې ځانونه بیرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اتمیاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځ ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عین شاهدانو او د روختون چارواکو ویلي چې په السردی خونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روختون او د اسوشیټډ پریس خبریال د دغه برید له امله په روختون کې د لږ تر لږه درې شو کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو څوارلس ماشومان او نهه ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه خونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه خونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یو پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
تبنسن په بیلابیل ولایتونو کې ځینی سیلاب ځپلی او روختي چارواکي وایي چې له سیلابونو وروسته د کورونایو په ځنګړي ډول د ماشومانو ترمنځ ځینی ناروغي زیاتې سیوی دي. دوی زیاتوي چې له سیلابونو وروسته د ټراک د پاکو اوبو له کمر سره مخامخ دي. په بغلان کې د یو روغتیایي مرکز مسؤل وایي چې هر ورځ د نس ناستي او جلدی ناروغیو له سلو څخه تر 350 پورې ناروغان دغه مرکز ته ورځي. جزئیات د ابدیس پوجمې په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د هوا په سړېدو او سیلابونو وروسته د پاتې شویو اوبو په ډنډېدو سره یو شمیر سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي د ځینو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ګل پاچا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان یې ناروغه شوي دي.
موږ په کلي کې اوس دغه مشکلات شته دي، څوک په مالاریا اخته دي ماشومان، څوک په بل مرض اخته دي، څوک په جلدي امراضو باندې اخته شول. د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعدې وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې مېرمنې چې خپل ناروغ ماشوم یې روغتیایي مرکز ته راوړی، د نوم له ښودلو پرته ازادي راډیو ته وایي:
زما ماشوم نس ناستی لري، ډېر ژر ناروغي کی، میاشې ډېرې دي او د څښاک پاکې اوبه نه لرو. موږ له مرستندویه بنسټونو غواړو چې موږ ته په شخانې او د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي او موږ هم ماشومانو سره مو مرسته وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي او د درملو په ګډون د میاشو د مخنیوي لپاره پر دوی په شخانې وویشي. د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک مسؤول ډاکټر ناصر هم دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ د نس ناستې او جلدي ناروغیو له 100 څخه تر 150 ناروغان د دوی کلینیک ته مراجعه کوي. نوموړي د ناروغیو د زیاتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له سیلابونو وروسته د نس ناستې پیښې زیاتې شوې، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته. ماشومان د رودونو او سیند اوبه کاروي چې صحي نه دي او د میاشو په ډېرېدو سره جلدي ناروغۍ هم ډېرې شوې دي.
خو نوموړي په دغه روغتیایي مرکز کې د ناروغانو د درملنې لپاره د شته اسانتیاو او امکاناتو په اړه څه ونه ویل. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي هغو سیمو ته نږدې نه شي چیرې چې د سیلابونو په ډنډ شوي اوبو کې میاشو هګۍ اچولي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه:
د دغه سیلابونو اوبو چې په اکثره ځایو کې راټولې شوي یا ډنډې شوي دي، د یوې خونه د خپل باندې د انتوناتو د نشو نمو تکثر لپاره مساعد محیط دی، بل خصوص د ملاریا د غوماشې لپاره چې غلطه اګه چي، یا خپل باندې د ډونګي یا د ډینګو فیور چې د دې وینې بایون کې تبې یو نو ده، دغه غوماشې غلطه کېدلی شي چې اګه واچي. نو چې داسې اوبونه هم با د څښاک نه موږ باید ډډه وکړو او هم هلته د لوبو کول نه
هڅه مو وکړه چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې د اقداماتو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند شرافت زمان نظر هم واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري: په چمن کې دروان پرلت ځینې غړي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وطن پرلت کوونکې نیولي او پر نورو پر لټکونکو یې بریټ کړي چې په پایل کې درې تنه چمپیون سی وي. دوی وایي چې دا کسان د چمن مرستیال کمشنر دفتر ته د پښتون ګرویژنو لپاره غوښتل سی وو، خو اوس نامعلوم ځای ته لیږدول سی وي. ځینې پر لټکونکو ازادي راډیو ته وایي چې دا مهال د کمشنر مرستیال دفتر مخې ته د نیول سو کسانو د خوشی کولو لپاره اعتراضونه دوام لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پلتکونکو او د دې هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلتکونکي دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویندویانو په ګډون وطنه پلتکونکي نیولي او نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي او وروسته یې په پلتکونکو برید کړی. یو تن پلتکونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې د نړیوالو ورغوښتو څه موضوع تاسو به مجلس کو او د دې مجلس پر وړاندې کې بیا دیني ولیدې او کوټ څه ترانسپورټ او دلته په چمن کې حالات خراب دي، افتال دي او اوس کوم درنه روانه ده، هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوم کې عبدالمنان دا کوي چې د دې کسانو لنیولو وروسته کله چې پلت کوم کې د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول، په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پری بریټ وشو چې یو شمیر یې په دې بریټ کې ټپي شول.
امن مظاهره او بیا د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر خورا ورځ کوم ملګري د هلته وو، هغه باندې د سخت بیرونګونې کړي وو او بیا دا کوم خیمې چې دلته ولاړې وې بیا څوکېدي وو. د هسپتال په چمار هلته وکړه، نو هسپتال والا وو چې درې کسان زخمیان راغلي دي. موږ
د پاکستانی رسنی د اند راپور لمخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو د چمن مرستیال کمیشنر راجات هر عباس هم د وطنو په لټکونکو نیول تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دان رسنی د راپور لمخې د کوټې او چمن ترمنځ لویا لا چې د سه شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سه شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پله د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مې له 4 راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره هم تړلې وه. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرسبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سان پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه ښار ته رسیدلی دی. روس له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام زد یو لاریون په لړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول. د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریې ته د جدي جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل شي. نن هم په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو له واکسین څخه د پاتې ماشومانو د واکسین ورکولو لړۍ دوام کوي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل ایکس پانیا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې نن به په ورستی پړاو کې واکسیناتوران هغو کورونو ته ورځي چې ماشومان یې د واکسین لروان کمپاین څخه پاتې دي. دغه بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې د پولیو ناروغۍ ختمېدو لپاره له 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. دروان میلادي کال د پولیو ضد واکسین ورکولو دویم کمپاین تیر دوشنبه پیل شو او د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په 4 ورځو کې به 11 میلیونه او 2 لک ماشومان واکسین سي. روان میلادي کال افغانستان کې د ګزړن یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. د غزي روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی برخه کې پر یوه شوونځي د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه شوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د فرانسې ولسمشر تایید کړه چې ولسمشر ایمانویل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین په اړه د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سریهی نیکیفوروف ویلي چې 170 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د جون د 15 او 16 په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هلمند چې په دې کنفرانس کې به د روسیې سره د جګړې ته پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو له لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پرې خېدی. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورسېو سیلابونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه راته ویل دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپل سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو د لارو د خرابوالي او ورته نور ټولنیز ستونزو شکایتونه راته کړی دي. په دې خبرونه کې مهڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونه ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم مهروي. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رول اللہ خوشحال آباد لرا عدل تہ ننگرہار ولایت کی منگ پر صاحب انڈے زیا سیلابون را وتلی تر وسہ کم امرستہ مو سر نظر شوی دا زراتیزم کی مت ډیر زیات وی غنمان او دا ونیو ډیر زیات نفعت مون تړولی خو اس کم خاص مسته مو سر نظر شوی چې ډیر باندې مون سر امرستہ او شاد مون غاک خبر شوم ډیر خوشاله اللہ خوشحال آباد لرا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدم زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او مونږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډیرې فصلونه هندواڼې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه شوي نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئندہ کې مونږه د خطر څخه بچ شو زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سوین وړي دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علی دی و کی شتاش ټول او جوړ او روغ اس ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات توانونه ورسول او په دې بیا د سیلابور اورسته جلې وسې جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات توان رسولې دوه زیات توان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیره کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بسګر خلک دي نو هله کو چې دا پیغام در سره نشر کړي السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا زدا ریڈیو همکارانو ته دې هر چروغ او جوړ په فرید الله او مریم دی خوش خبر نظر سره په تماس کې د سلابونو د ژغورنې یو اساسه موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سلاب کوم باندې سلابونه راوځي خوړوي او یتوی نه وي د سینې څنګ ته شي او خوندي ځایونه ته لاړ شي دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته سلاب رم بسنگ سره وژغورل شي اصلي لارې دا ده باید هر کورنۍ هر وګړی باید منظم ځینې ته لاړ شي زما دا پیغام در سره نه شریک کړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت المند ولایت باغران د ولسوالۍ خجی محمد علی خبرکون دکاندار یم حضرت المند ولایت د والی صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلان دی کوي بیا موږ خپل ولسوالۍ کې شارواله نه لرو نو زموږ هغه ډبرې و هغه خټي و هغه بازار متروس پرې دغه ستر خټو لاندې پروت دی نو موږ د والی صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د شارو د هلمند ولایت او شاروال ته څو غشت ټلیفون کړی چې ټلیفون او څوک شاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي نو موږ دا درخواست دی چې خاري داسې چا ته وسپارئ چې هغه پر د ولس باندې یو قسم رحم ولري شاروال صاحب ته چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند شاروال صاحب زموږ بازار ته هیڅ پاملرنه نه زموږ خپل بازار کې شاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې او د امارت خاص هیڅ پاملرنه نه درته سوي زموږ دا درخواست دی چې موږ موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي او بیا خصوصا د ارمن والي صاحب او دغه سیو شاروال دی موږ ته دغه ځکه څخه شاروالۍ د شاروال څخه راشوري بیا د ولسوالۍ ته شاروال فري دا دې قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ په خپل ولس کې دی اوري وي موږ د هلمند شاروال صاحب سره ټلیفون لاندې پورته کړي چې جنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کوي نو چې شاروال صاحب څخه دونې غټه تقاضا یي نو بیا به پولیس کې نو خود به دا تر خاورو لاندې تر خټو به لاندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې ګرانې محترمې خورې ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله جل جلاله دې وکي چې روغ رمټ بیاس د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو پاکله بداسې وایم خدای تعالی دې وکي چې هغه هیوادوال چې بد دغه مشکلات سره مخ شوی خدای تعالی دې صبر جمیل وکي الله دې لاسنیوي وکي او کوم رسندوی هوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي قربدانی ورته وایو بعد دغه مرسته خوره په شباب ډول باندې تر سره سی او ویشل سی ک رعایت ک حکومت په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوي وکړي د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان او پر هیوادوالو باندې مې هم ژغ دی هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو د ازادی رادو پرونی ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بولت نوی ودوسوالی په وس حالت کې نوې سوي ده چې معنا ډیر ځینې نوم چا نه دی ورېدل د روس پر تر حد نه رسیدلې چې هلګزي د ورسوالۍ د قلای کونی د کلیم. نو دلته داسې حالات چې مقصد دغه د غراځي د انجینران چې معنا افشا ته یې مؤسسه ورکوي یو سروي ورکوي بل څه ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکمه وسیمانه دی چې وحال ته وګورئ چې کوم دا د مسکینو حال ته وګورئ چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم غوښتلات او هیدیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهات بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې شوی ده خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع شوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او بیارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام شي.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله الہام یم. د مساکلات مې پیغام درته پریږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایاته پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړ پورو چارواکو څخه دغه خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم. زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت له ولسوالۍ څخه. نو ما دا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي بیا مې ویزې په وهلي دي بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده. دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم کو بس ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه. بس یو بیکاري ډېره ده. بس ناهیلي بس را پاڅیږو. ناهیلي څه مولو پوه شي. کاروبار نشته دی. روزګارونه نشته دی. خلک وزګار دي. ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بېخي نو چا خبره زموژنه. بس نور په شاک کې ده. بیکاري ډېره زیاته ده. نو د موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته د افغانستان خو بس نو په جوړیدو دي نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډیر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه موږ دغه خواست دی، دغه مهیله ده چې موږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډیر به ښه وي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زه ګل محمد مقداد یم، د پرا ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه یم. دغه زموش په کلی کې اوبه ډیر وچه دي او رود هم ډک وي، مخ پر ایران باندې روان دي، او په دې منطقه کې چې د درخت باغونه ټول شان وچ شوي دي او اوبه نسته. نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو ته دروستم، تاسو یو پلن ځین جوړ کړئ چې دغه زموش راغتر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم، نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته پریږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څو کلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډیر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندي کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت عمله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې د ډیر یو دښتې او اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي، نو هغه هم اوس کته شوی دی. نو خلک د ډیر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیری بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډیر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي. نو موږ د ډیرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو داده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له دې کورو کرایوي دي. ډېر مهاجر دلته راځي، موږ زه خپله هم راغلی یم. نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په 10,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګورې، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي، کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت، د طالبان، د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو، مسکینان یو، او دلته دوی بیا د زکاتونو ټولوي. دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې دلته په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولوي، د طالبان دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقه او موږ څلور خونجو، ما دا مکتب ارمان لرم، او دا مکتب علاقه او زه به خدمت مکتب ارمان لرم. دا مکتب لکی او رسنګ شیخ ور، و دا مکتب لکی مش پنځه خونجه ټیک نکی لکی مش بم دوای کوي ته سم سره ټول سی لکی.
سلام څنګه شه؟ سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته.
ما میسج ما پیغام ده دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. یعنې دوې جبې دوې نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي. دغسې نور د هرې شبکې ده داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس او یو غریب ولس دی.
نه حنفیان نه هلمند مساقله مرکز بازار سه زما نور نام خبر نه چی نه مساقله نسوانی کنه مخابراتی شبکه ډیره کمزور ده، نو دغه فعالیت یو ډیر سره محدود دی. نو زما چارواکو دا پیغام دی دا زما آواز ور ورسېږي چې دغه زموږ خوا ټلیفونان ډیر سره کمزور بیا په تیر راپیسیم ټلیفون سره ور وکېږي دا ټلیفون کار نه کوي.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چروغ جوړ بیست. عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل از میږه غوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز لپاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتس اپ د طریق تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یې ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزارې شریف نه یم. له مزارې شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کښوې ده او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردی دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلې. زبر ورته شماري وای ما 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 3 9 4 پرسش مارا ورته افغان وایم 0 پورا 9 4 9 1 ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 و 8 نه صفر دری نه صفر سلور رسته شماره بغان ده صفر و دو فیره صفر نه دو فیره سلور نه سلور یو پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیاي نشر کې ازادۍ راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مرتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلام نه تاسو ته کوم ورسم ته پنده وختم په خیر همزله لامنه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نه سر نه نه چې تقریبا د نس کې نه دره کا شو دا چې په سلو وای څو کاني تر وکنه په تاند پار څه معلومات نه مت دې په داس نه راځنګ وای چې پر واه یا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي، یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 3 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. دا چې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. فاسد کور نه خپه شوی تللی د څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر څه په دغه باره کې معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو ته په دغه شماره زنګ وکړه. زمونږ د واتس اپ شماره د البته زموږ د واتس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 5 3.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.